افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د باګرام له زندان څخه د 15 بندیانو خوشي کېدل د خوشینۍ وړ خبره ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ډاټ سارګن کړ چې افغان ولسمشر بل امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. امریکایي چارواکو د بګرام له زندانه د 15 مشکوکو تر رسانو پر خوش کېدو انتقاد وکړ، او په پاکستان کې د پولیسو پر سرویس 14 یولس تنه وژلي او په لسګونو یې ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان ولسمشر دته ډاډ ورکړی دی چې له امریکا سره به امنیتی تړون لاسلیک کړي. فرانک والټر شټاینمار چې روانه اونۍ افغانستان ته هم تللی و، د خپل هیواد پارلمان ته نن وویل ولسمشر کرزي په ښکاره ویلي دي چې له واشنګټن سره د امنیتي تړون پر متن موافقه شوې ده او بدلون به پکې رانه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر کرزي له دې پریکړې دی خوشاله دی چې وایي په هر صورت کې به دغه سند لاسلیک کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې وویل که چیرته پاکستان د سولې په بهیر کې لزړه همکاري ونه کړي، نو نه یوازې افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم ناامنۍ زیات شي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضي له انقرې څخه ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې تیر ماښام د درې واړو هیوادو مشرانو د سولې پر بهیر، امنیتي تړون او له تروریزم سره د مبارزې په اړه تفصیلي خبرې وکړې. د ایمل فیضي په وینا په دې لیدنه کې ولسمشر کرزي پاکستان ته واضح پیغامونه درلودل او یو ځل بیا یې په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او پاکستان همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نشي ټینګېدای. امریکایي چارواکو له بګرام څخه د 15 زندانیانو په ازادېدو انتقاد کړی او ژور خواشینۍ یې څرګنده کړې ده. د افغانستان حکومت دغه زندانیان نن سهار خوشې کړل. د بګرام د زندان د بندیانو د دوسیو د څېړونکو د کمیټې غړي عبدالشکور دادرس وویل چې خوشې شوي بندیان د کابل او واشنګټن لپاره مشکل نه پیدا کوي.
ما به یه عقیده هستم که رهایی این 65 تن به نفع ملت افغانستان، به نفع ملت ایالات متحده امریکا، به نفع دولت ایالات متحده امریکا است.
په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پانه کې ویلي لبن څخه دی خوشی شوی کسانو د افغان او امریکایي ځواکونو او عام افغانانو په وژلو کې لاس درلود. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو هم د افغان حکومت دا اقدام غندلی او ویلي دي چې د دې خطرناک کسانو خوشی کېدل به امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پیدا کړي. لسکون افغان میرمنو د هغو 1 میلیارد شزو او نارینه و د نړیوال پاسون په ملاتړ لاریون وکړ چې هدف یې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي کمول دي. د افغان شزو شبکې مشر حسین ساپی نن خبریالانو ته وویل دا لاریون د کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم شوی.
د افغانستان خزی هم د ټول دنیا د خزو په حمایت کې دغه غږ کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، خزو ته مونږ عدالت وړو.
افغان میرمنو په دې لارجون کې د هغو پالیسیو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې د ښځو د ستونزو د حل لپاره د ښځو چارو وزارت لخوا جوړې شوې دي. یو ځان وژن کې نن په موټر د پاکستاني پولیسو پر یو بس برید وکړ، لږ تر لږه 11 ووشل او 50 نورې ژوبل کړل. ویل کېږي چې د اکثرو ټپیانو حالت نازک دی. د برید کراچي ښار ته نږدې وشو. د پولیسو یو جګپوري چارواکی راو انور د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل په بسکټول سپاره پولیسو چې خپل وظیفې ته روان ول، نورو پولیسو بدرګه کول. کله چې بس بل سړک ته تاو شو، یو واګون له بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې 14 وشوه. په دې پیښه کې 2 پولیس او نور خلک مړه او ژوبل شول. موږ تحقیقات کوو چې دا ځان وژونکی بریتو که 14 و. تر اوسه پورې هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د سوریې په اړه د یوه پریکړلیک مساوده د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. سرګی لاوروف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل په دې مساوده کې په سوریه کې د بشري مرستو د ترلاسه کولو مسأله او له تروریزم سره د مبارزې موضوع شامل ده. موږ په دې باور یو چې په سوریه کې تر ټولو سخت بحران بشري بحران دی. موږ دا غوره ګڼو چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي او پر هغو کلماتو اتکا ونه شي چې د احساساتو له مخې دغې ستونزې ته لمن وهل کېږي. د خبرو له لارې فشارونه په سیمه کې د عملي اقداماتو ځای نشي نیولی. سرګلا اوروف زیاته کړه چې په سوریا او گاونډیو هیوادو کې تروریزم د سوریې د بشري وضعیت له کړکېچ کم نه دی. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف چې جمهوریت ته خپل سفر وسنډاوه، د ازادي راډیو د ازبکي ژبې له څانګې سره په مرکه کې د چک د ولسمشر سلاکار هینک کمونیچک وویل ټاکل شوې وه چې د ازبکستان له ولسمشر وبخښي چې ټاکل شوې وه د ازبکستان ولسمشر د فبروري په شلمه چک ته راشي، خو د اوس لپاره دا سفر لغوه شوی دی. پر دې سفر د بشري حقونو له ډلو انتقاد د کریموف رژیم په قهر کړی دی. کریموف له 15 کلونو راهیسې د ازبکستان ولسمشر دی. او روسي خبردارې چې په یو نوي راپور کې د خبريالانو د ساتنې کمیټې ویلي، سوریه د ژورنالیستانو د کار لپاره تر ټولو وژونکی هیواد دی او ترکیه بیا له دې کبله چې زیات شمېر خبريالان پکې بندیان دي لومړی مقام لري. په دغه هیواد کې 40 خبريالان بندیان شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالبه اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د باګرام له زندان څخه د 15 پیتو بندیانو خوشی کېدل د خوشینۍ وړ خبره ده، خو د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې د کمیټې غړی عبدالشکور د درس وایي
در مورد از اینا هیچ نوع مدارک جرمی بر طبق قوانین افغانستان وجود نداشتن.
په دې اړه بشپړ ریپورت لرو. په همدې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو چې د باګرام له زندان څخه د دې بندیانو خوشی کېدل به د افغانستان او امریکا په اړیکو څه اغیز ولري. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر لاغ څرګندونو مو هم خبرو چې وای ولسمشر کرزی ډاډ ورکړی چې له امریکا سره به دواړخیز او امنیتي همکاریو موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان او سیمه کې د جګړې عامل امریکا ده. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد
دی روحیه د امریکا او دی پالیسۍ د امریکا په سیمه کې نام نی راوسته.
نور ریپورتونه هم لرو لمک سره اوسه. دا ساده راډیو ده. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د باګرام له زندان څخه د 15 پیتو بندیانو خوشی کېدل د خوشینۍ وړ خبره ده. په دې اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت د دې بندیانو په اړه موجود اسناد او شواهد سم نه دي څرګندلي. افغان حکومت د پنځشنبه په ورځ د باګرام له زندان نه 15 پیتو تنه چې امریکایي چارواکي خطرناک بولي آزاد کړل. په دې اړه له کابل د نسیم شفق راستولې ریپورت اورو.
په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د افغان حکومت لخوا د باګرام له زندان څخه په خوشی شویو بندیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د افغان او بهرنیو سرتیرو او ملکی افغانانو د وژلو مسؤل دي. په کابل کې د امریکا سفارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبره کړي اعلامیه کې د 15 پیتو تنو بندیانو د خوشی کېدو په اړه خوشینی خودلی او وایي چې باید په دې برخه کې د دوی لخوا وړاندې کړي اسناد او شواهد په جدي توګه سیړل شوی وایي. په اعلامیه کې راغلي چې دا بندیان په 2012 میلادي کال کې د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ترمنځ د تفاهم لیک پر خلاف خوشی شوی دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان حکومت به د خپلې دې پریکړې د نتایجو مسؤلیت په خپل په غاړه ولري. د امریکا سفارت پر افغان حکومت ټینګار کړی چې داسې اقدامات باید وکړي ترڅو د خوشی شویو کسانو لخوا د نویو جرمونو د ترسره کېدو مخنیوي وشي. افغان حکومت د امریکا او ناتو له سختو مخالفتونو سره سره د پنځشنبه په ورځ د باګرام له زندان څخه 15 پیتو تنه هغه بندیان آزاد کړل چې د امریکا له خوا خطرناک بلل کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ لډیرو سیډن ورسته د بندیان بې ګناه و پیژندل او د هغوی د آزادولو امر صادر شو. په همدې حال کې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د سیړنې د کمیټې غړی عبدالشکور د درس وایي چې د دې 15 پیتو تنو بندیانو خوشی کول د افغانستان او امریکا په ګټه دي.
در مورد از اینا هیچ نوع مدارک جرمی
دی وایي د افغانستان د قوانینو پر اساس د دوی په اړه هیڅ ډول جرمی شواهد او دلایل نه و موجود. سربیره پر دې چې اسناد او شواهد په دې برخه کې نه و، بلکې شوی اجرات هم په بشپړ ډول له باطل کې دوسره مخامخ و.
عملاً مواجب بوتلان بودند.
په عین حال کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی په وار وار اندېښنه ښودلې کچېرې دا بندیان آزاد شي نو افغان او بهرنیو ځواکونو ته به زیان ورسوي. په اعلامیه کې د دې بندیانو له ډلې څخه د څو تنو نمونه اخیستل شوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر افغانانو او بهرنیو ځواکونو حملو کې لاس درلود. په همدې حال کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر څېړونکي وایي افغان حکومت دا حق لري چې د بندیانو په اړه په خلاص مټ پریکړه وکړي، خو دوی اندېښمن دي چې ممکن په دې برخه کې قانوني نه بلکې سیاسي پریکړه شوي وي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د بګرام زندان د درویش نورو هغو بندیانو پر دوسیو هم کار روان دی چې امریکا او ناټو خطرناک بللی دي.
و موردل چې د امریکا سفارت په کابل کې د بګرام لزندان څخه د 15 شپېته بندیانو خوشی کېدل د خوشینه وړ خبره بللی او دوی خطرناک مجرمان بللی دي. بل خواته د افغان چارواکو لخوا بیا بیا ویل شوی دی چې د دې کسانو په اړه قانوني څېړنې کړي دي او کوم داسې سند او شواهد نه دی موندل چې ثابت کړي د خلک په جرمونو او جنایاتو کې او یا تروریزم کې لاس لري. خو دا مسله چې وس 15 پېته تنه بندیان له زندان نه خوش شول د امریکا او افغانستان په اړیکو چې لا د مخه کړکېچنې دي څه اغیزې کولای شي؟ د سیاسي چارو افغان کارپو عبدالکریم حقانیار را سره د تلیفون په تماس کړي. حقانیار صاحب، خبرونه تاسو ته مې شي د تاسو فکر باندې دغه 15 پېته بندیانو خوش کېدل په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په سخت انتقاد کړی دی افغانستان او امریکا په اړیکو چې لا د مخه خراب دي او په کړکېچن وضعیت کې دي، نور څه به دغه اغیز کوي؟
بله مننه که تاسو ما غاوري
به تاسو غاورو او خبريږي.
بله زه فکر کوم چې دغه یو داسې مسله د موضوع د چې په اساس باندې د افغانستان او د امریکای ترمن داړي کې لکه څنګه چې لا اوس هم کاوا کبري کې نور هم کېدای شي به اعتبار شي. په دې معنی چې د امریکایانو لپاره دغه 15 پته کسان د دوی په اصطلاح تروریستان دي او د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د حکومت لپاره دا کسان دي چې ډیری بیګنا په جیل کې ساتل شوي دي او ځینو زیاتو یې په خپل قید وخت تیره کړی دی. نو زه فکر کوم چې په هر حال باندې امریکایان په دې باندې خوښ نه دي چې دا کسان له جیل څخه وویستل شي، ولې په حقوقي لحاظ باندې د افغانستان ولسمشر دا حق لري چې پریکړه وکړي او د خپلو افراطواو په مقابل کې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. هغه څه چې اغیز به وکړي په راتلونکي هغه د افغانستان او د امریکې ترمنځ اقتصادي راشدر شي، د امریکې او د اروپایانو د اروپایي هوادو مرستې دي. نړیواله ټولنه ممکن په دې باندې شکمنه شي چې اوسنی حکومت هغه څه نه ترسره کوي کوم چې دوی ژمن بولي. نو په هر حال باندې په موږ باندې ممکن اقتصادي اغیز ولري او له بل اړخه هغه پوځي مرستې چې مخکې وعده ورکړل شوې او ممکن ځینې کسان دته ګوته ونیسي او کوشش وکړي چې هغه په یو ډول یا بل ډول باندې تر خپل سیوري لاندې راولي او په دوه توانېږي چې په ولسمشر کرزي باندې فشار وارد کړي. نو دغه به زما په عقیده باندې لنډمهاله اغیز دي او په راتلونکي کې ممکن امریکایان بیا دا جرأت ونه کوي چې د افغانستان په حکومت باندې هغه باور وکړي کوم چې دوی باید باور باندې کړی وای.
ډیر سیاته مننه کوو عبدالکریم حقانیار وو د سیاسي چارو افغان کارپو چې د بندیانو د خوشکیدو د باګرام له زندان څخه د 15 شپېته تنو بندیانو د خوشکیدو وروسته د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو خپل نظر څرګندوه. تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د رويټر خبري اژانس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې ولسمشر حامد کرزي ډاډ ورکړی چې له امریکا سره د دواړخیزو امنیتی همکاریو موافقه لاسلیک کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرو نور جزئیات له فرشتي جلال سیناورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن ویلي چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبري وکړه او هغه ډاډ ورکړ چې کابل به دا موافقه لاسلیک کړي. د جرمني د بهرنیو چار وزیر نن د خپل پارلمان د استازو مجلس بوندستاک ته وویل ولس مشر کرزی ډیر واضح راته وویل چې پر دې موافقه مذاکرې شوی او تغییر نشي پکې راتلی، خو د وخت دقیق معلومات نه دی راکړی. دا زیاته کړي چې جمهور رئیس کرزی بیا هم ټینګار کړی چې د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو موافقه به هغه وخت لاسلیک کوي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په عملي ډول پیل شي. د جرمني د بهرنیو چار وزیر نن وویل زه خوشحاله سوم چې ولس مشر کرزی په ډیر وضاحت راته وویل چې افغانستان به په هر حالت کې دا موافقه لاسلیک. جرمنی په افغانستان کې څوباندې 3200 اسکر لري چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په لیکو کې خدمت کوي. له پلان سره سم ټاکل شوی چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستان ووزي، خو مدهید یالات غواړي چې دغه تړون پر اساس لښتر لږه 3000 اسکر په افغانستان کې پاتې شي تر څو له تروریزم سره مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي. امریکا خبرداری ورکړی چې کابل د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره بیړه ونه کړي، د روان کال تر پایه خپل ټول اسکر ایستلی شي. د سپین ماڼۍ ویان د جیکاني پرون په واشنگټن کې خبرګرانو ته وویل چې د دوه اړخیزو امنیتي همکاري موافقه په جزئیاتو کې بشپړه سوې او د نور بحث ځای نه لري. د جیکاني تر دې خبرو یو ورځ وړاندې د متحدو ایالاتو د استخباراتو مشر جیمز کلپر د سناده وسوالو ځواکو کمیټې ته ویل فکر نه کوي چې ولسمشر کرزی به دا تړون لاسلیک کړي. کلپر واشنگټن ته سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نوي جمهور رئیس تر ټاکل کېدو صبر وکړي. تیره میاشت د ناټو تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم ورته خبره کړې وه.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو درای مستحق دی،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکې شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 نه تر 6 بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د افغانستان د سولې علي شورا یو جګپوړي چارواکي ویلي په افغانستان او سیمه کې د جګړې عامل امریکا ده. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد دغه خبره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت په نړیوال سیمینار کې وکړه. د پنځشنبه په ورځ په دې سیمینار کې د افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو برخه اخیستې وه، خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا د مولوي شاهد خبره ردوي او وایي چې د افغانستان د جګړې لامل امریکا نه بلکې ګاونډي هیوادونه دي. جمیله ظریف له کابل نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، د دې هیواد د سولې د عالي شورا یو جګپوړی چارواکی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن شهید بولي او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. د سولې د عالي شورا ویاند او د ولسي جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام عامل امریکا ده. مولوي شاهد امریکا یو مغرور هیواد وباله او ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدو ته اړتیا نشته.
عامل په دې سیمه کې د جنگونو هغه د خارجانو موجودیت دی. دې مداخله کې لوی رول د امریکا دی. امریکا خودخواده، امریکا مغروره ده او امریکا وایي چې زما د ټکنالوژي په مخ کې څوک نشي ودرېدای. دې روحیې د امریکا او دې پالیسۍ د امریکا په سیمه کې نامنی راوستي. امریکا د اسامه په بانه باندې رااله. اسامه خو هغه دی تاسو شهید کنو بیا د دین وروسته تاسو ولې په افغانستان.
مولوی شاهد دغه راز د افغانستان له ملي شورا مدني چلون او ټول افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې له دې شورا سره مرسته وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت په نړیوال سیمینار کې وکړي. په دې سیمینار کې د افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو برخه اخیستې وه. نوموړي په داسې حال کې اسامه بن لادن شهید وباله چې امریکا او نړیواله ټولنه له القاعده شبکې او ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم افغانستان ته راغلي او له دې هیواد سره یې په میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. خو د سیاسي چارو یو کارپو یونس فکور بیا وایي دا رنګه څرګندونې داسې کسان کوي چې د ده په وینا د پاکستان له استخباراتي شبکې سره پټې اړیکې ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې په دوام کې امریکا نه بلکې د پاکستان استخباراتي شبکې یا ISI لاس لري.
زه فکر نه کوم چې د امریکا موجودیت دلته د جګړې سبب شوی. دلته یو ضعیف فاسد حکومت چې بل جبو څخه بل کار نه لري چې د چکی بل طالبانو چوکۍ د لاس اور کړي د چوکۍ د پاره جنگیزي او د منطقې استخبارات چې ISI دی د وسیلې پایز د افغانستان پر ضد استعمالي امریکایان نه وای د مملکت بم جګړه وای. دا اوس چې موږ قانون لرو، شورا لرو، قضا لرو، دا د دغه امریکایانو او د ناتو موجودیت دی.
هغه وای په خپل د سولې علي شورا چې سبند دوه کله مخکې رامنځته شوی د سولې پر وستو کې پاتې راغلي. سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا سفارت د سولې د علي شورا ته ویند د خبرو په حق له تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریزم د لمنځه وړلو او د ثبات لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کول ځنډولي او وایي لومړی باید په هیواد کې د سولې پروسه عملاً پیل شي او بیا له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د پهونه وزارت لغپل ټولو کارکونکو د زدهکونکو غختل چې په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو کاروان خلی. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي رډیو ته ویل چې د معرف ټول کارکونکو او زدهکونکو کولای شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو له دولتي وخت او امکاناتو په استفاده د چا په ګټه کمپاین نشي کولای. په دې اړه له کابل د ناجیې صافی راستولې رپورت اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو یو شمیر مرکزونه په ښوونځیو کې پرانیستل شي، د پوهنې وزارت خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکوي چې که یې د کوم کاندید په ګټه دولتي امکانات استعمال کړي نو له دندې به ګوښه شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتخابات یوه ملي پروسه ده او د پوهنې وزارت ټول کارکوونکي او زده کوونکي باید پکې برخه واخلي، خو نوموړي وویل چې دوی باید له دولتي وخته او امکاناتو ګټه وانخلي.
د وزارت له مرکزي کارکوونکو او مقاماتو نیولې د هیواد تر بل هر ګوټه هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د معرف له وخته، د معرف له امکاناتو او د معرف له اړوند ځایونو نه استفاده وکړي د یو مشخص کاندید په طرفداري او د یو مشخص کاندید پر ضد باندې. موږ د ټولو هغو کسانو کله دننه د معرف له نظامه د یو چا لپاره او د یو چا پر ضد کار کوي اقدام کوو او حتی له وظیفې لري کوو.
اوس مهال د پوهنې وزارت د کارکونکو، ښوونکو او زده کوونکو شمیر له 1,000,000 اوړي. ښاغلی حقمل وویل دغه وزارت په خپلو زده کوونکو او ښوونکو باندې جدي کنټرول لري تر څو د کمپاینونو پر مهال کومه سرغړونه ترې ونه شي. د پوهنې وزارت مسؤلین په داسې حال کې دا خبرې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر حامد کرزي هم ټولو دولتي ارګانونو ته امر وکړ چې باید له دولتي امکاناتو د کمپاین پر مهال ګټه ونخلي. په عین حال کې فیفا یا آزادو انتخاباتو د ملاتړ موسسه وایي که چیرې د پوهنې وزارت د کمپاینونو په وخت په عملي ډول د خپلو کارکوونکو د سرغړونو مخه ونیسي نو دا به د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي. د دې ادارې ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر داسې اندېښنې هم شته چې ممکن په ځینې ولایتونو کې چارواکي له مشخص کاندید نه ملاتړ وکړي.
په مجموع کې د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل دي په دې پروسه کې د کاندیدانو خوا چې امکان لري شته چې په بعضو ولایتو کې دولتي امکاناتو نه ګټه واخیستل شي. ممکن دا چې دولت هم داسې اعلان کړي، د وزارتخانې هم داسې اعلان کړي چې ځې کارمندان باید کاندیدانو څخه حمایت ونکړي او دولتي امکانات دوی ته ورنکړي، نو په عمل کې باید خپل کنټرول ډېر.
د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو کمپاینونه تیر اونۍ پیل شول چې د حمل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام وکړي.
امور دل چې د افغانستان د پهونه وزارت خپل ټولو کارکونکو او زکونکو غوښتي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو کار وانخلي. بل خو د افغانستان د اسماعیلیه او سراسري شورا او د ملي پیوند ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د اسماعیلیه او د شورا او د ملي پیوند حزب مشر سید منصور ندری وایي دغه پریکړه د خپل ملاتړ کوونکو متحدینو سره له څو میاشتو بحث وروسته کړې. په دې اړه له کابل د یوسف خان زدران راسول رپورت اورو.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په 12مه ورځ د ملي پیوند حزب او د افغانستان د اسماعیلیه او سراسري شورا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د اسماعیلیه او د شورا رهبر او د ملي پیوند ګوند مشر سید منصور نادری د پنځشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د خپل پلویانو غونډې ته وویل له میاشتو مشورو وروسته له ښاغلي احمدزی نه د ملاتړ پریکړه کړې.
نظر به ارزیابی دقیق
د قدرمن ډاکټر سیب اشرف غنی احمدزی د پروګرامونو له دقیق ارزونې وروسته چې د سومیاشتو راهیسې د اسماعیلیه او د شورا او په دغه ګوند پورې د تړلو غړو لورې شوې موږ پریکړه وکړه چې د ډاکټر سیب اشرف غنی احمدزی له کاندیداتوري څخه خپل سیاسي ملاتړ اعلان کړم.
اعلان نمایه
تر دې مخکې افغان ملت ګوند د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند او د علي احمد جلالی په مشرۍ د فکر او عمل جرګې له ښاغلي احمد زینا ملاتړ اعلان کړی و. په دې غونډه کې اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به هڅه وکړي اسماعیلیان له محرومیت څخه وژغوري.
برادرای قدرمند اسماعیلی،
زموږ قدرمن اسماعیلی ورونه د افغانستان تر ټولو محرومو سیمو کې ژوند کوي. دا محرومیت موږ ته د منلو وړ نه دی. سید منصور آغا به نور د نورو د محرومو خلکو مسؤلیت پر غاړه اخلي. زه جنرال صاحب دوستم دانش صاحب او زموږ ټول ټیم به د اسماعیلیه او د محرومینو مسؤلیت په غاړه اخلي.
په غونډه کې د اسماعیلیو د فرقې یو ګډونوال ازادي رادیو ته وویل چې د خپل قومي مشر په وینا یې د احمد زیم ملاتړ کړی او ترې هیله لري چې خپل ژمنې عملي کړي.
سید منصور زموږ نماینده دی، موږ ته یې ویلي دا ټیم چې څه خبرې کوي عملي کوي. موږ په دې خبرو پوره یقین لرو او که عملي یې نه کړي دا نو د ده په غاړه ده. موږ بیا د ده څخه پوښتنه کوو چې ولې یې عملي نه کړي.
د راپورونو په اساس د اسماعیلیو د مذهب پیروان په کابل، بغلان، بدخشان، شان، کندوز، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې ژوند کوي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د دلوي د میاشتې د 14مې څخه پیل او د 1493 هجری لمریز کال د حمل تر 14مې به ادامه پیدا کړي.
د حمل د 14مې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د 1 میلیارد خزو د نړیوال پاڅون څخه د ملاتړ په هدف لسګونه خزو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې لاریون وکړ. دا لاریون د افغان خزو د شبکې او مدني ټولنې لخوا د کابل په شمول د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې تنظیم شوی و. قاسم سولمل په دې اړه یو رپورټ راستولی چې د نننۍ لاریون په شعارونو پیلېږي.
دا د هغو لسکونه شذو ژغ دی چې په کابل کې د یو لارین پر مهال له شذ سره د تاوتریخوالي د عاملینو د محاکمې او د عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوله. شذو د حرکت په دا سال کې وکړ چې ټاکل شوی ده د فبروري په 14مه د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د 1 میلیارد شذو د پاڅون په نوم یو کمپاین پیل سي. د ټولنیز عدالت په نوم د دې کمپاین هدف له شذ سره د تاوتریخوالي ختمول دي. د افغان شذو د شبکې رئیس حسینه صافی په کابل کې د شذو لخوا د جوړ شوي لارین په اړه خبرې اعلان وویل.
د نن لاریون د هغه بین المللي قیام په حمایت و چې د افغانستان ښځې هم د ټول دنیا د ښځو په حمایت کې دغه غږ کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، ښځو ته موږ عدالت غواړو. دغه لاریون نه تنها په کابل کې مګر فعلا په 34 ولایاتو کې د افغانستان سربراه دی.
نوموړي دغه ورځ د هغو پالیسیو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې د ښځو چارو وزارت لخوا له ښځو سره د تاوتریخوالي د کمېدو په هدف جوړې شوي دي. د دې لاریون یو بل غړی مقدسه بیا وایي په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی ځکه ډېر سوی چې دولت دې مسلې ته پاملرنه نه کوي.
تاوتریخوالی هر ورځ زیاتیږي. یوازینی علت یې دا دی چې قانون په افغانستان کې نه عملي کیږي او دولت هم په دې برخه کې بې پروايي کوي.
د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې په نړۍ کې د څه باندې 1 میلیارد انسانانو څخه شاوخوا نیم یې ښځې دي. د دې سازمان په یو راپور کې ویل شوي چې په نړۍ کې له هرو 3 ښځو څخه یوه یې د تاوتریخوالي سره مخامخ ده، چې په دې اساس 1 میلیارد ښځې په نړۍ کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. راپور له ښځو سره د تاوتریخوالي بېلابېلو ډولونو لکه تجاوز، وژنه، وهل، ډبول او داسې نورو مواردو ته اشاره کوي. د راپورونو له مخې تېر میلادي کال هم د فبروري په 14مه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد ښځو او نارینه وو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر پاتون وکړ. افغانستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې له شدت سره تاوتریخوالی زیات دی او د راپورونو له مخې په وروستۍ کې د دې تاوتریخوالی حد ډول زیات شوی. د ښځو چارو وزارت مرستیالې سیده مشګان مصطفی هم له ازادي رادیو سره دا مسله تایید کړه او پاړه ویل
میتونم بگویم که شدت خشونت ها و نویتش بدتر و خراب
ویل شو چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي نویت او شدت بدتر شوی. که تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ هیڅکله داسې نه دي شوي چې د یوې مېرمنې پوزه شونډې او غوږونه دې پرې شوي وي، یا د مېرمن شکیلا د پیښې په څیر پر مخ د چرایي ټوپک ډزې شوي وي.
په تېرو لسو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بېلابېلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا ستراتیژۍ او کمپاینونه جوړ سول، خو دې هڅو لکه څرنګه چې لازمه وه نتیجه ورنه کړه او تر ډېره یې نمایشي اړخ درلود. خو د ښځو چارو وزارت وایي د دې پدیدې د له منځه وړلو یا کمولو لپاره ضروري ده چې ټول ښکېل اړخونه په ګډه او د عامو خلکو او دیني عالمانو په مرسته مبارزه وکړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې خبرونې پای ته ورسیدو. دا خبرونه زموږ نیم ساعته خبری مجله وه. په څو شیبو کې زموږ بل نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. هغه مطالب او رپورټونه چې په دې خبرونه کې خپاره شول تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې تفصیل وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. په بل نیم ساعته خبری مجله کې زرغونه منګل